السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې ز بنور شاه تاسو قربایم نیک پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی د امنیت په حق لا د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټي اعلامیه خبره شو پاکستان وای په دې هواد له افغانستانه د ټي ټي پی بریدونه ورته د زغملو نه دي او د امریکایي کانګرس مخې ته د اسرایلی وزیر اعظم ضد مظاهره شوې دي د خبرونو تفصیل د امنیت په اړه د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټي اعلامیه نن خبره شوه چې پکې ویل شوې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د اپیکس کمیټي په نننۍ غونډه کې ویل شوې چې سرحدي سیمو ته سیر بعد ترهګرو پر ضد عملیاتو کې به پوز مرسته کوي د کمیټي د غونډې وروسته په اعلامیه کې راغلي چې صوبې کې د ترهګرۍ پر ضد روان مهم او په خاصه توګه د بنو پیښې په اړه مهمې فیصلې شوې دي په غونډه کې له بنو منتخب صوبایي وزیر پښتون خان د جماعت اسلامي صوبائي امیر پروفیسر محمد ابراهيم خان د ان پی باز محمد خان ام پی اي ملک عدنان وزیر د بنو چیمبر اف کامرس نائب صدر ناصر بنگش غډون وک په غونډه کې د بنو جرګې غړو هم غډون کړي وو او خپل غوښتنې وړاندې کړې د غونډې په اعلامیه کې ویل شوې پوز سرګند کړي چې هیڅ ډول پوزي عملیات نه کوي د اپیکس کمیټي د اعلامیه نور تفصيل پر روانه غړي کې اوریدل شي په کورمه کې په فرقیزه انخطو کې یو تن مړ او نور و دېر روبل شوې دي چارواکو ځای خلکو نن مشال لري تو ویل چې جګړه پرون په بوشارو کې د مدګي کلی او مالی خېلو د اوسیدونکو ترمنځ پیل شو چې اوس خوار کلی بالش خېلو او خوښا نور سیمه متهم غزیدلې ده د جګړې ودرولو لپاره د هنګو د مشرانو یو جرګه هم سیمه تر رسیدلې خو تر اوسه په دغه اړه څه پرمختګ نه دی کړی بلخو د کورمه د روغتیا د سانګې مشر ډاکټر حامد علي مشال لري تو ویل چې تر اوسه پتال تا یو مړ او نور و دېش زخمیان ورول شوې دا نه د معلومات چې دان خطا چا پیل کړ خو د ځای خلکو په وینا وجه حلتا د دوو کورنوي ترمن د زمکه د ملکیت په سر لانجه ده لدی وړاندې هم په کورما کې د زمکو د ملکیت شخړې په فرقیزو جګړو او وخت دي چې ډیر زیات ځاني او مالی زیانونه یې اړولې دي د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړی چې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حمله د زغملو نه دي شاباش شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی خو غواړي چې دا ستونزه له سولې زیلارې حل شي خغلی شریف په خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ونډې ته په اشاره زیاته کړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په رابطه کې دی شریف وویل پاکستان په تیرو څو کلونو کې د میلیونونو افغانانو قربا وو خو هغه څه چې په بدل کې تر لاسه کړي د په وینا په پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حملې دي د طالبانو حکومت تر اوسه د خاغر شریف د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې خو له دې وړاندې په وار وار ویل چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد خلاف استعمالي دوته نه پرېږدي د بلوچستان د یووالي کمیټي ویلي دي چې حکومت د دوی د ولسی غونډې د مخنیوي لپاره بیلابیل هڅې پیل کړې دي په داسې حال کې چې بلوچ یک جهدي کمیټي د بلوچستان د بنیادی حقوقو او بلوچ قومي سوال پاړه د راجی مچی په نامه د جولای 28مه په گوادر کې بلوی جلسه اعلان کړی ده د کمیټي مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ پرون په کوټه کې وی خبري غونډې ته ویل چې حکومت د گوادر د قومي غونډې د ناکامولو هڅې کوي په کراچۍ او کوټه کې د دوی د فعالانو په کورونو د چاپو لړۍ روانه ده نوموړي زیاته کړه
خوزدار کې زموږ کارکونکي پمپلیټ بیشل پر دې مهال اف سی لومړی زموږ میرمنی کارکونکي وویرولې او تقریبا د شلو څخه زیات میرمنې په ناقانونه توګه د اف سی په گرفت کې شوې خو بیا د سخت ولسی عکس العمل وروسته
بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې ځنو خزینه حکومتي غړو ویلي چې د بلوچستان په قبایلی ټولنه کې خزو ته ډیر درناوی ورکول کیږي او که بلوچ یک جهتی کمیټي جلسه د گوادر پر ځای په کومبل خار کې وکړي نو حکومت به ورسره مرسته کوي دا خبره د بلوچستان اسمبلی د مرستیال سپیکر میرمن غزاله ګل په مشرۍ د اسمبلی یو شمیر خزینه غړو د مہرنګ بلوچ د خبري غونډې وروسته په کوټه کې یو خبري غونډه کړې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ لاهور های کورت د 9 مئی په تړاو 12 مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جسمانی ریمانډ خلاف درخواستونه منظور کړي او تر هغه زد عدالت د ریمانډ منظورولو فیصله یې لغوه کړی ده. د لاهور های کورت په جسټس طارق سلیم او جسټس انوار الحق مشتمل دوه کسیزه بینچ نن عمران خان د جسمانی ریمانډ زد درخواستونه واوریدل چې پکې د پنجاب پروسیکیوټر جنرل خپل دلایل وړاندې کړل. له دې وروسته یاد عدالت فیصله واوروله چې پکې یې په 12 مقدمو کې د عمران خان جسمانی ریمانډ ماتل کړ او په ویډیو لینک د هغه د حاضرۍ نوټیفیکیشن یې هم لغوه کړ. یاد دی وی چې له دې وړاندې د جولای په 15 لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د 9 مئی په تړاو 12 مقدمو کې د عمران خان د 10 ورځو جسمانی ریمانډ منظور کړی و. د ترهګرۍ ضد عدالت جج خالد ارشد دغه فیصله د پولیسو لخوا د عمران خان د 1.5 ورځو جسمانی ریمانډ درخواست باندې اورولې وه. او بل خبر دا چې په واشنگتن کې پرون زرګونو کسانو د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د کانګرس مشترکه غونډې ته وینا پر مهال د امریکې پارلیمان مخې ته مظاهره وکړه. دوی په غزه کې د اسرائیل جګړه او نتنیاهو وغانده. بلخوا په خپل وینا کې اسرائیلي وزیر اعظم د امریکا د ملاتړ مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې تیار دی چې د بشپړې بریا ترلاسه کولو پورې به د حماس جګړې ته دوام ورکړي. امریکې او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د امنیت په حق له د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې د اعلامیه په اړه تفصیل درکوه. په کورمه کې د ځمکې د ملکیت په سر لانجه په فرقیزه جګړه بدله شوې. په سیمه کې فعالان د جګړې ودرولو غوښتنه کوي. د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ بغیر له سفري اسنادو د خلکو د تګ راتګ اجازه ورکړې خو خلک وایي د ګڼې له وجې ډېر ځنډېږي.
ورور سار ته پرته بجې راغلی یم. تقریبا په 100 کسان ولاړ دي. ځنه نفره یې لکه بیا په ګڼټو ګڼټو باندې بیا 15 نفره یې لکه.
د خیبر پښتونخوا حکومت د 11 او 12 جمعات لپاره نوې طالبي نصاب اعلان کړ. استادان په دې اړه سوای
نو زه خپل حیران یم چې څنګه به دا ممکنه وي چې ستمبر نه سیشن سٹارټ کیږي د فرسٹ ایئر سیکنډ ایئر او دوی به نوې بکس پرووایډ کی. الریډي موږ ته بکس په چټیانو کې موږ ته راکړي دي.
د کراچۍ بندر کارکونکو له تیرې ویونې راهیسې احتجاج پیل کړی. په سوات کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون د چیلنجونو مخنیوي لپاره تنظیم جوړ کړی. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د امنیت په حق له د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې لخوا اعلامیه جاری شوې ده. په دې موضوع دا وخت د پیښور نه زمونږ خبريال غلام غوث بنګ سره د ټلیفون په لیکه ده. غلام غوث، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. دغه اعلامیه ک مهم ټکي را سره شریک کړئ. پیښور کې زمونږ خبريال غلام غوث به مونږ ته د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې د اعلامیه په اړه تفصیل راکړي. غلام غوث، تاسو ته زما غږ درځي؟ زه فکر کوم چې دته زمونږ غږ نه دی ورغلی، خو لکه څنګه چې تاسو ته په خبرونو کې هم وویل، د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ د اپیکس کمیټې نن غونډه شوې ده او له هغې وروسته اعلامیه جاری شوې ده. په دې موضوع د پیښور نه زمونږ خبریال غلام غوث موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. غلام غوث، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د دغه اعلامیه مهم ټکي راسه شریک کړئ.
جی بالکل منور شاه صاحب، دا په 19 د جولای چې کوم امن مارچ په بنو کې شوی، نو د هغې وروستو دا د اپیکس کمیټې غونډه وزیر اعلی اعلان کړې وه چې په دې مسله باندې به دي. اپیکس کمیټې یو دغه خصوصي دغه وجدا سو، او په دې وجه باندې چې دا کومه اعلامیه جاری شوې ده، نو دې ته د مشترکه اعلامیه نوم ورکړل شوی دی. ځکه چې په دې کې د بنو چې کوم د امن جرګې 15 غړي وو.
غلام غوث، تاسو غږ غوسیږي را غوسیږي او بخا تاسو غږ غوسیږي را غوسیږي زم پوه نه شم، اوریدونکي م نه پوهیږي کلک د سیز دازیز بدل کړي. قدرمن اوریدونکو د پیښور نازم خبريال غلام غوس وو او من هڅه کوله چې تاسو ته د خبر پښتونخوا د امنیت په اړه د اپیکس کمیټې په اعلامیه باندې تفصیل درکو خو هغه سره خبرې نه کیږي که وروسته ور سره خبرې وشي بیا به تاسو په تفصیل خبرو ورزو بل رپورټ ته په کورمه کې د ځمکې د ملکیت په سر لانجه په فرقیزه شخړه او وخت او تر اوسه پورې په نښتو کې یو کس وژل شوی و دېرش نور روبل د چارواکي او ځایي خلک وایي چې جګړه پرون د باشورو په دوو کلو کې پیل شوه چې وروسته نور سیمو ته هم غځېدلې ده. په سیمه کې د جګړې ودرولو لپاره له هنګو څخه د مشرانو یوه جرګه هم سیمې ته رسېدلې ده خو لاسه پرمختګ یې مخې ته نه دی راغلی. بلخوا په سیمه کې فعالانو غوښتنه کړې چې د جګړې د ودرولو لپاره حکومت عملی اقدامات وکړي. حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له سیمې زموږ خبریال طارق ورغزی راکوي.
د کورمې ځای خلکو او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې په سیمه کې شروع شوې جګړه دې زر تر زره ودرول شي. په پړچنار کې د پاک یوت موومنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ یو مشر علي پراچا د زیارت پر ورځ د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي دا جګړه د ځمکې ذاتي شخړې په سر شروع شوې خو بدبختانه فرقایي زبڼه خپل کړې ده. پراچا زیاتوي دوی د خدشات لري چې که په وخت جنگ ونه درېدلو نو ټوله منطقه به تر خپل اثر لاندې راولی.
دا بھرپور مطالبہ رہے سے سورہ زد پوسیبل بھی مطلب دا جان مان سی ادروائز مو بے زبانوں مرچو تنس تو بلکہ دا ٹول اکبر وچ بانوں بے ہوس بے بداتا روڈ بدلاو بے بداتا روڈ کی نو اور پر بے منا پچی کو سپر مت دا پاکستان ہائی افیشل سارا مسرا پرائم منسٹر ارمی چیف سے دے اگا سپر دا تمتا حاضر نہ شر دے اور پر منا پچی کو
دا جولائی پ چلوشتما پ بشرو کی دا مدگی کلی او مالی خیلو ترمن د زمکی پ سر شروع شوی جګړه دا وخت بلش خیل خور کلی او یوش میر نور سیمو غزیدلې. که څه هم د زیارت له سهاره د جګړې په شدت کې کمی راغلی خو لا هم دا نه ده ودرېدلې. په جګړه کې د صحت محکمې تر مخه تر اوسه دواړو خواو یو تن مړ او و دېرش نور زخمیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي او دینی عالم مفتي نور بادشاه وایي د سیمې په مختلفو ځایونو کې د ځمکې شخړې شته خو دومره حالات ترې نه دي خراب. خو شیا سنی ترمنځ پر موجود مسلو همیش جنگونه شروع کیږي چې مقصد یې نا امنی جوړول دي.
سادی شمیلوت جګړې دي، درنې شمیلوت جګړې دي، تیندو د قوم جګړې دي او دا یو بل سره عدالتي او دا یو بل سره د یو بل لوس چوالو جګړو کولو ټول دي. خو یو بل په کلی کورونو باندې خطر نه دي شوی. نو دا شیا وسونی جګړه څه کله ازما کی روشي دا ویل یو بل کلی باندې کیږي. دا خبره په غور سو اوریدل شي چې د دې تدارک وشي چې د فتنې دروازه د څوک کولووي.
بلخوا په دغړه د ضلع تنظیمي او پولیسو رسمي د ازما ختانه درغله. البته د کامی اسمبلی غړي انجینیر حمید حسین توري مشال لوډیو ته د زیارت په ماسپخین ویلي د جنگ کله ردلو لپاره له هنګو د مشرانو یو جرګه ورغلې. توري زیاتوي که څه هم د چهارشنبه پورې د دواړو فریقینو ترمن د ځمکې خړې حل راوستل شوی وو خو جنگ ور باندې بیا هم شروع کړل شو. د کامی اسمبلی غړي دا هم ویلي دوی هسي روانې کړي چې زرته زره د سیمې امنیت بیرته بحال کړي.
نو رجا صاحب سره مو ڈسکشن وہ شو نما دا اور تو عمران خان سر ابتدا کسا ہو کا وہ سر ڈسکس کا سگا وزیر اللہ تو وہی سگا خپل کورم ایڈمنسٹریشن ادا تھا پوس وہ کسی تو سب سے تو سد امن روستل ہو دوپہر سکڑی دی. نو ایکشن والی نہ خل ہوئی نو ان شاء اللہ اگو بال تک کسا ہوشی او خپل طرف نہ زہم را بیتے کہوں اور ایڈمنسٹریشن سر ہم سے تو سو څه طریقے سره وی خو څه امن راولوي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت په مختلفو شخړو د هغوی ترمن جګړې شوي چې پکې دواړو خواو عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیا سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوي چې پکې د ځمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي خو تر اوسه داسې نه دي شوي. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو ځل بیا پېښور ته د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې نن خپل اعلامیه خبره کړې ده. په خاص توګه باندې د بنو په امنیت باندې دغه کمیټې جوړه وه او هغه کې خبرې شوې دي. ورزو په پېښور کې د خپل خبريال غلام غوث سره خبرې کو. غلام غوث یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. زمونږ غک صفا درزینو دغه اپیکس کمیټې د اعلامیه مهم ټکي را سره شریک کړي.
جی بالکل منور شاہ صاحب د اپیکس کمیټه اعلانیه مهم تکي دا دي چې د بندو د پیسو کم دینو با صوبایي حکومت د عدالت ته د عدالتي پاتنو کول خواست کوي. البته د صوبایي حکومت چې کومې پلټنې دي هغه په خپل ځای روانې وي. یو خبره پکې مهمه دا ده بل دا ده چې د ترګرو خلاف بلا تفریح چې کومه دغه کاروایي ده لکه د بنو د امن جرګې چې کوم شپارس غوښتنې وي نو دا غوښتنه د هغې لکه مهم ټکي او هغې د ګوډ طالبان او د بیګ طالبان ټکي استعمال کړی خو په دې کښې هغه دغه نشته د ښه او د بدو خو بهرحال د بلا تفریح کاروایي احکامات پولیسو ته وزیر اعلی جاري کړي دي په دې کښې چې هر قسم دغه وي وسله څوک لري چې بغیر سرکاري کس وي وسله لري یا پرسته هغوی دغه لري که نه خپله څه دفتر لري یا پرسته څه اډه لري یا چیکینګ کوي نو دا به د منلو وړ نه وي. دا خبره شوې ده. بل لاره چې د اپریشن اعظم استحکام هغه وضاحت ته چې بیا شوی څنګه چې مخکې ایس پی آر کړی وو یا حکومت کړی وو چې دا به هغه ډول عملیات نه وي لکه څنګه چې پخوا دغه شوي وي اپریشن یې کړی وی. نو دغه درې شوه دی. بیا څلورم چې کوم دی نو په مشکوک علاقو کې یا په مدارسو کې په ضد عملیات کېږي نو هغه به سی ټی ډي کوي. البته بیا په بله نقطه کښې دا لیکلی شوی دی چې بعضې نیم علاقې چې دي لکه چې کومې سرحدي علاقې د افغانستان سره ډېډېرې علاقې نو په هغې کښې د فوج او د استخباراتي ادارو دغه وي ضرورت وي نو هلته که څه عادتي عملیات کېږي نو په هغې کښې به په شریکه باندې به پولیس او هغې دغه کوي عملیات کوي. بیا په شپږمه مهمه نقطه چې کوم وه نو د تجارتي لارو په باره کښې وه هغه شپارس چې مهمې کومې غوښتنې وي دا تقریبا هماغه غوښتنې دي چې زیاتې هغه منلی شوي دي چې لکه په تورخم پرلاچي انګور اړې غلام خان باجول او مومند په روایتي لارو تجارت ته چې کوم دی نو دا به وده ورکړي. د دې پوره تفصیلات نه دي ورکړي ځکه چې قبایل زیات تر په پاسپورټ او په تذکره باندې د تګ را تګ او د نورو رسنیانو غوښتنې کوي. ډېر تفصیلات یې نه دي ورکړي خو دغه د ودې ورکولو تجارت ته خبره چې کوم ده هغه منلی شوي ده. او په دغه کښې چې کوم بله نقطه ده هغه د ولس او د پوس ترمنځ چې کوم دی یا د امنیتي ادارو ترمنځ د غلط فهمیانو لرې کولو دا نقطه ډېره مهمه ده. په دې باندې بله ورځ په صوبایي اسمبلۍ کښې بحث شوی سپیکر هم ویلی وو نو په هغې کښې دا خبره شوې ده چې کوم ډیویژنل کمیشنران دي ځینې چې کومې ډیویژنې دي که نه د جنوبي ضلعو جدا ډیویژن دی د قبایلي د ملاتنګ جدا ډیویژن دی دغه شان د هزاري یا نور نو په ډیویژنل سطح به کمیټیانې جوړېږي. په هغه کمیټیانو کښې به د پوځ استخباراتو او د پولیس او لکه ځایي سیاستوال او مشران به پکې وم وي نو هغه خبره چې کوم ده نو دا به
عملېږي
چې بیا داسې چېرته ولسي
پاسونو سمه ده. ډېرې نقطې دي او تاسو مهمې موږ سره شریکې کړې خو په آخر کښې که راته دا ووایي چې په دغه کښې کوم دغه د بنو د کمیټې د هغه پرلت مشران هم وو د هغوی سره ستاسو څه خبرې شوي مطمئن ښکارېدل که نه؟
بلکل جی د هغې سره دغه نه پس اوس زما خبرې نه دي شوې اوس د اطلاعاتو د وزارت لخوا یو خبري کانفرنس هم رابلل شوې کېدای شي په هغې کښې دغه وي خو مخکې چې ورسره ما خبرې کړې وې لکه د عوامي نېشنل ګوند باز محمد په دې کښې دغه دی شرکت کوي دغه شان د جماعت اسلامي پروفیسر ابراهیم دی په خپله د پی ټی آی صوبایي وزیر هم دی پښتونوار خان چې د هغه د بنو سره تعلق دی دغه شان عدنان وزیر دی د جمعیت علما اسلام کښې د صوبایي اسمبلۍ دغه دی د حزب اختلاف غړی دی هغه په کښې او دغه شان د هغو د بنو د چیمبر د تاجرانو مشر هم په کښې هم وو نو ما د وختي به دغه سره باز محمد د عوامي نېشنل ګوند هغه سره خبرې کولی نو اویل چې زیات تر زموږ غوښتنې منلی شوی خو تر دې دمه د دې مشرانو چې کوم دی نو رسمي دریځ له مخې ته نه دی راغلی چې آیا دوی په دې نکاتو باندې مطمئن دي او که نه او دوی به بنو ته ویزه که هلته کښې پرلت هم ناست دی نو د هغې به اوس څه مستقبل وي نو ځینې پوښتنې داسې دي چې هغه زه په دې ټایم کښې په پوره توګه باندې نه شم
ځوابولیمننه
وروسته به سیزه اورېدونکي
مننه غلام غوف سو را سره د پېښور نه.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ په شناختي کارډ او افغان تذکره د خلکو د تګ را تګ په اړه د احتجاجیانو غوښتنه منلې او لاره خلاصه کړې ده خو خلک وایي په تګ را تګ کې اوس هم ستونزې لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دغه ستونزې هوارې کړي. په چمن کې خواوشه لس میاشتو راهیسې پرلت روان و چې پکې غوښتنه کېدله چې د پاکستان حکومت دې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ را تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو شرط ختم کړي. په دې هکله تفصیل ل له چمن زمون خبريال سمد شبنم راکوي.
د جولای له درشته می پر ډورن کرشه د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې ایوازي د چمن او سپین بولدک ته خلکو تاګوراتک پر پاکستان نشنات کارت او افغان تذکره باندې پیل سوی. په دې اړه د چمن یو اوسیدونکی انیس خان د جولای پر څلورشتمه مشالې ډو ته وویل
شناخته کارت لاړم، شناخته کارت رالم، منډی لاړلم، برته رالم، نو هیچا مسداغه نه دی کړی پر چیش لاړ پر چیش را.
د چمن اوسیدونکی برات خان د جولای پر څلورشتمه مشالې ډو ټول چې لساره دروازې ته انتظار کړی چې افغانستان ته پر پاکستاني شناخته کارت واوړي خلاوار نه دی ورته رسیدلی. اغه حکومت ورته په تاګ ورته کې د سنتیا ورکولو غوښتنه کوي.
زال تسیمت قنداری کوم ورور سر ته پرته به جره غلیم پرته به جره غلن تقریبا په سوو کسان ولر دي څنګه نه پره یلای کی بیا په غنټو غنټو باندې بیا څنګه نه پره یلای کی بیا دروازه تقریبا د تو به جز د یو تقریبا یو به جبی یا دولس به جبی
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر لومړی نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کړی وو چې پر ضد سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې په چمن کې پرلت پیل کړی وو چې د روان کال د جولای پر 8مه ختم کړل سو. پلتوالو له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستان نشنات کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوله. د چمن د پرلت مشر غوث الله د جولای پر څلورشتمه مشالې ډول چې د خلکو د تګ راتګ او د پنډیانو د کاروبار په اړه د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي چې په نږدې ورځو کې به ټول ستونزې هوار کړل سي.
د بارډر د تګ راتګ د اوس نن درې مسې چې کوم یا څلورم سې زموږ فیصله د عسکري قیادت سره سوي دا د اوس تګ راتګ جاری دی. شاید تیبوم کلیلی است تیبوم کتلی چې شناخته کارت والا روان دي دا خو د بولدک تسکری والا را روان دي. زه پاته چې زموږ لغړی چانس فیصله سوي ده خالي موږ ودی ته انتظار یو چې موږ یو ترتیب وشي چې موږ ته جوړ کو زموږ د اسانو چې کوم د لغړیانو د اسانو ریړی دي دا غو فیصله غو وکیل موږ سره سوي ده زموږ سره دا مې دي سوي دي دا مې دي به زموږ سره ملکیږي کچيري مې دي نسوي عملی عسکري قیادت موږ ته دوکه راکل موږ وسوم و پرلته تیار بیا مو پرلت تیار یو هر کله به مو پرلت کوو.
د چمن او سپین بو ډاکټر من سره د دروازې د خلاصېدو په اړه د بلوچستان حکومت سره رسمي بیان نه دی جاری کړی. خو د پاکستان د پوزوین میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 28مه یو خبری غونډه مال وویل چې پاکستان باید افغانستان سره پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورنکړي. هغه وویل چې د دوی وادونو ترمنځ بغیر له پاسپورت او ویزې د سفر اجازه نه وي. سمت شبنم مشال ریډیو چمن.
هلته په بلوچستان کې د لادرک بلوچانو موندلو لپاره تنظیم بلوچ یک جهتی کمیټې د جولای په 28مه په گوادر کې جلسه اعلان کړې ده. سازمان ویل دي چې د احتجاجي مظاهره مقصد د ورکو بلوچانو موندلو او بشري حقوقو ترلاسه کول دي. د سازمان مشر مهرنګ بلوچ ویل دي حکومت د جلسې ناکامولو لپاره هڅه کوي خو حکومتي چارواکي وایي سازمان ته پکار ده چې د گوادر خار پر ځای په بل سیمه کې احتجاج وکړي او ورسره به حکومت هم مرسته. تفصیل د ایوب ترین رپورٹ کې اورو.
د بلوس اگزیکټیو کمیټه له خوا ویل شوی دی چې د جولای په 28مه نیټه د بلوچستان په سایلی شار گوادر کې رابلل شوی غونډ پر لار کې د حکومت له خوا د خندو اچولو لړۍ پیل شوې ده. د خبره د بلوس اگزیکټیو کمیټه مشري میرمن ډاکټر مارنګ بلوس د جولای په 28مه نیټه په کوټ کې وایي په خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړی ده او ویل دي چې حکومت د گوادر قومي اجتماع د ناکام کولو هڅې پیل کړې دي. خوزدار کی مشکار کوں کی پمپلیٹ بیشل پر دے محال ایف سی لمڑائز مجمرمنی کار کوں کی ووے رولے او بے اونے والے تقریباً دا شل سخزیات میرمنی پا ناکانون توگا دا ایف سی پا گریب کی شوے خوبیہ دا سخت اولسی اکسولا ملوس تا دیو خوش پر میرمن مارنگ زیادہ کڑا چھو روس تا دا بلوس ایک جیتی کمیٹی دا ایوے میرمنی غڑی میڑا نیولے دی او دا ڈولے دا ڈیرے کار کارکونکو څخه موبایلونه هم اخیستي دي. بل پلوته د بلوچستان اسمبلی حکومتي غړو ویلي دي چې بلوچستان په قبایلي ټولنه کې وښتو ته زیات احترام ورکول کیږي. په کار دي چې بلوز اکجیتی کمیټې د ګوادر پر ځای بل ښار ته یا د جلسه انتقال کړي، نو حکومت به پوره کومک ورسره وکړي، ځکه چې په کوم وخت کې د راجی موچی په نامه دا جلسه رابلل شوې ده، هم په هغه ورځو کې په ګوادر کې د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې ځینې مهمې غونډې او دستورې کېدونکې دي. د خبره د افغانستان اسمبلی مرستیال سپیکر میرمن غزاله ګولا په مشرتابه کې ډاکټر فرح عظیم شاه، ربابا بولیدی، مینا بلوچ او ځینو نورو میرمنو د مارنګ بلوچ د خبري کانفرنس وروسته په کوټه کې ویوی خبري غونډې ته کړی ده او ویلي دي چې د بلوچ اکجیکټی کمیټې تر سوري لاندې په ګوادر کې د راجی موچی په نامه چې کومه غونډه کېدونکې ده، دغه به پر ټول بلوچستان بدې اغېزې پرېوځي. په دې اړه به غوږ شو د پیپلز ګوند د اسمبلی و غړي میرمن مینا بلوچ ته. دا غیز دا سلوی دلسی چه کم شام پا گوادر که کیدون که دی اغا با دا دی غندی سخا اغیز من سی او موج دا دی غندی و تنظیم کون که تا پیغامر کول غارو چه تاس کول اسی چه دا بلوچستان پا بلکو مزیلا کی غندر او غاری او آلتا و مرستیال کمیشنر تا درخواست ور کری، نو موج با نه حواستا سلپارا طولی اسانتیاوی برابری کرو بلکی تحفظ با هم در کرو. پر دی محال د بلوچستان د پخوانی علا وزیر ویاندی فرح عظیم شاه زیاته کړه چې کله هم بلوچستان د ترقۍ په لور روان سوی دی، نو بیا د دې په خبره په لاره کې دغه ډول خنډونه رامنځته سوی دي. د نوموړي په خبره کې ډاکټر مارنګ بلوچ د بلوچستان حقوق غواړي، نو موږ هم د بلوچستان خبره کوو، په کار دی چې په ګډه سره د صوبې د امنیت او پرمختیا لپاره کار وکړو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان پر رسنیو کې د تیرو څو ورځو راهیسې دا موضوع ډیره توده و چې د وفاقي حکومت په غونډه کې به د حکومت خلاف ګوند تحریک انصاف باندې د بندیز لګولو فیصله کیږي، خو پرون د وفاقي حکومت د وفاقي کابینې غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې ده او په دې موضوع پکې هیڅ بحث نه دی شوی. دا چې ولی په دې اړه د اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک تفصیل راکوي.
د پاکستان د وفاقي کابینې غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په 23 جولای وشوه. په غونډه کې د یو سل شپږویشت ملکونو خلکو ته بغیر د فیس نه د آنلاین ویزې ورکولو پریکړه وشوه، خو د کابینې په غونډه کې په هغه موضوع خبرې ونه شوې چې د تیرو څو ورځو راهیسې په پاکستاني رسنیو کې توده وه. ډیرو مشرانو، ژورنالیستانو او تجزیهګرانو ویل چې د کابینې په غونډه کې به د حکومت په مخالف ګوند تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کیږي او د ګوند بنسټګر عمران خان، پخوانی صدر عارف الوی او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر قاسم سوری خلاف به د آئین د شپږمې مادې لاندې د غدرۍ مقدمه جوړي. د کابینې د غونډې نه پس دغه ژورنالیستانو او تجزیهګرانو وویل چې حکومت د ځینو غربي هیوادونو تر فشار لاندې خپله پریکړه وځنډوله، خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیهګر عامر وسیم مشال رډیو ته وویل چې د کابینې په ایجنډا کې له سره دغه موضوع شامل نه وه. تجزیهګرانو هڅې د سرچینو په نوم غلط او ناسم معلومات خپرول. هغه وویل چې په یو سیاسي ګوند بندیز لګول دومره ساده او آسان عمل هم نه دی، تر دې لپاره پوره دوسیه تیاریږي او بیا د عدالت او الیکشن کمیشن نه د هغې منظوري اخیستل کیږي.
ہمارے یہاں میڈیا جو ہے وہ ہر چیز کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہائپ کریٹ کر دیتا ہے.
دل تو پہاڑ مکا رسنا ہے سے یہ شور جو رکتی جدی پریک کے مخالفت تو حکومت اتحادی گندوں ایم کیو ایم او پیپل پارٹی ہم کرے دے تر سو پر چٹول گندوں دا حکومت سره ہم گگی نشی دا پریک نشی کی دے دا ہس تحریک انصاف تے فشار لان دے راولی او سیاسی بیانوں نہ ور کوی حکومت پدے کر کے دمر سنجیدہ ہم نہ دے ما تا پخپلا دا مسلم لیگ نون دے مشران ہم ویلی دی چھ دوی پے سیاسی گوند دا بندیز لگاولو پہ حق کی نہ دی بیت لاو تو وزیر خبرے کی کو پاملی تو کا ہے ہم لانے دی شوی
کل اس کے حوالے سے کوئی موو ابھی تک نظر نہیں آئی ہے.
د اطلاعات وزیر عطا الله تارر د کابینې د غونډې نه وړاندې خبریالانو ته ویلو چې حکومت په اصولي توګه په تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کړې ده او په دې لړ کې د اتحادي ګوندونو سره هم مشوره کړې ده، خو د پیپل پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ متحده قوم موومېنټ او نورو ګوندونو مشرانو دا یو غیر جمهوري پریکړه وبلله. په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیهګر مبارک علي مشال رډیو ته وویل چې صرف په ملک کې دننه نه بلکې په بهر نړۍ کې هم د حکومت اعلان د توند غبرګون سره مخ شو.
ګورو چې کله نه چې د سپریم کورټ دا فیصله راغلی د مخصوص نشستونو پاکستان تحریک انصاف ته ورکولو نه، د هغې وروسته د مرکزی حکومت نه یو دوه خطا شوی او دا چې کومه د بندیز لګولو فیصله وا په پی ٹی آی باندې دا هم په وجلت کې شو او بالکل پدې باندې سوچ نه شوی، پدې باندې اتحادی ګوندونه هغه په اعتماد کې نه وخصته شوی. دا چې کومه 13 ورځې کابینې ونده او په هغه کې لکه دا ایجنډا آیټم ور لکه روسته چې کومه نه په بشپړ توګه باندې د خبرې اعلان شو چې پدې باندې فی الحال لا فیصله نه شوی، نو زما په نسبت باندې فی الحال نه چې را روان وختونو کې هم پدې باندې دا ډیره زیاتې او ګرانه فیصله ده.
په پاکستان کې په تیرو وختونو کې په کمونست پارټۍ، عوامي لیگ، نېشنل عوامي پارټۍ او نورو ګوندونو هم بندیز لګېدلی دی، خو د دې ګوندونو د مشرانو سیاسي کردار یې ختم کړی نه دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د دې رپورټ سره د روانې غړی نیمای ته ورسېدلو په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د امنیت په حق له خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټې اعلامیه خپره شوې ده چې وایي د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ نن د اپیکس کمیټې په غونډه کې ویل شوی چې سرحدي سیمو ته سیرما د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې به پوځ مرسته کوي. د کمیټې د غونډې وروسته په اعلامیه کې راغلي چې په صوبا کې د ترهګرۍ پر ضد روان مهم او په خاصه توګه د بنو پیخې په اړه مهمې فیصلې شوې دي. د غونډې په اعلامیه کې دا هم ویل شوی پوځ څرګنده کړې چې هیڅ ډول پوځي عملیات نه کوي. په کورمه کې فرقیزه انخطو کې یو تن مړ او نور ودیر روبل شوي. چارواکو ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې جګړه پرون په بوشارو کې د مدګۍ کلي او مالی خیلو اوسیدونکو ترمنځ پیل شوه چې اوس خوار کلي، بالش خیلو او خواوشه نورو سیمو ته هم غځېدلې. د جګړې د ودرولو لپاره هڅې روانې دي خو لا هم پکې پرمختګ نه دی شوی. دا هم نه ده معلومه چې دا انخطه چا پیل کړه، خو د ځایي خلکو په وینا وجه یې هلته د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر لانجه ده. د بلوچستان په چمن کې ځایي خلک ګیله کوي چې له وبخی د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړی چې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي حمله د زغملو نه دي. شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی، خو غواړي چې دا ستونزه له سولې زلاري حل کړل شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او لاهور های کورټ د 9 مې په تړاو 12 مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جسمانی ریمانډ خلاف خاصونه منظور کړی او د تراګرۍ ضد عدالت د ریمانډ منظورولو فیصله لاغوه کړی ده. یاد دی وی چې له دې وړاندې د جولای په 15 لاهور کې د تراګرۍ ضد عدالت د 9 مې په تړاو 12 مقدمو کې د عمران خان د 10 ورځو جسمانی ریمانډ منظور کړی وو. د دې سات د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس ورزو د رپورټونو لړۍ ته. د کراچۍ بندر کارکونکو له تیرې یوې اونۍ راهیسې د کراچۍ پورت ټرست د دفتر مخې ته احتجاج پیل کړی دی. دوی ویره لري چې حکومت به یې له نوکریو لرې کړي. په دې کې داسې کسان هم شته چې خواوشه شلو کلونو راهیسې په دې بندر کې کار کوي، خو د کراچۍ پورت ټرست ویان شارق احمد بیا پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پورت اینډ شپینګ لپاره د قومي اسمبلۍ قائمه کمیټه د مزدورانو له اتحادیې سره خبرې پیل کړې دي او دا ستونزه به زر هوار شي. په دې حق له کراچۍ د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان تفصیل راکوي.
د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکخو د تیر یوې اونۍ راهیسې د کراچۍ پورت ټرست دفتر مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړې دي. احتجاج کوونکي وایي چې حکومت دوی شاوخوا 3000 مزدوران له دندو وباسي.
مزدور مزدور مزدور
د مزدورانو د اتحادی مشر داود مومند جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وفاقي حکومت د پورت اینڈ شپینګ وزارت د جولای په 6مه د کراچۍ ډاګ لیبر پورت د ختمولو لپاره یو خط استولې دي.
2700 مشمول سٹاف 2800 خلق دا غی زیر کفالت تقریبا 28000 خلق دے 28000 کے کم دا دی زیر کفالت خلق دے. حکومت تقریبا دا کراچی بندرگاہ 86% آؤٹ سورس کرے دا، پرائیویٹ کمپنو لیور کرے دا. ڈیپٹی خود فارغ شوے دے، آلریڈی ڈاک ورکر خلاف یو لیٹر ایشو کرے دے کہ کراچی ڈاک لیبر بورڈ کو تحلیل کیا جائے.
د کراچۍ پورت ټرست کے پی ٹی ویان شارق احمد بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د قومي اسمبلۍ د پورت اینڈ شپینګ قائمه کمیټې د مزدورانو اتحادیې مشرانو سره په دې اړه خبرې روانې دي او ډیر زر به دا ستونزه هوار کړي شي. نوموړي په وینا چې دا ستونزه ځکه راپورته شوې چې د کراچۍ بندر ځینې برخې بهرنیو کمپنیانو ته سپارل شوې دي او یادې کمپنۍ د ځایي مزدورانو په ځای په تکنیکی مشینانو کار کوي. په احتجاجي پر لتناس عظیم خان بیا مشال ریډیو ته وایي چې د شپږ دېرش کالو حسی د کراچۍ په بندر مزدوری کړي، خو اوس ناڅاپه د نوکرۍ نوستل کیږي.
نن د حکومتران په موږ راغلي ظالمانان چې هغه کله موږ ته یو نوټس راکړي کله بل راکړي او زمونږ نور اساس رنشته واخد د نوکرۍ را هم بسې ما بسې شاته تقریبا ولا ساتلستانه د خوراک والے دي نو څه د کمرې ولا څوک نشته خو زه دې نوکرۍ اصلي ته ناسم چې څنګه زمې راوشي 4-5 تاریخ باندې اسکول فیس نئی کور خرچی نہ دکانداری نہ بجلی بل نئی نما خود حالات ناراضی
پر احتجاجی پرلت کی موجود طارق خان بیاوئی ددوئی نن اقتصادی وجن کی گی ظلم ورس رکھے گی اخپل و معشومان چن لپارا دوئی پر احتجاج ناستی
نن زما 25 سال سرویس کے دا پہلا زل دسی حالات رالا چی اغا مونگ دا خپل ادارے نرالو دا کی پیٹی اڈا پیس مخت کی ناس چی زمون نن معاشی قتل عام کی گی دا مزدورانو زمونگا روٹے اغسلے کی گی زمون دا بچو مستقبل اغسلے کی گی زمون سر یو ناروا ناجائز سلوک کلے کی گی زمونگا حکومت پاکستان تا کم چھ الاو کام دی اگو تزم دا گزارش تے چھ پا عین پاکستان کے چھ کم یو اعلی افسر نوالا تر یو عام شہری مانم اغا اید کی گی دا اغا عین مطابق مونگ تے زمونگا حقوق مونگ ترا کرلے شی او چھ مونگ پا دے کراچی کوٹس مانی خپل مزدوری کو
دا کراچی بندر دا خواریکخو پا احتجاج کے ناس انور علی خان بیا مشال لیڈیو تو ویلی پخوا دا کراچی بندر مزدوری ډیر سخت وا نو ځکه یوازې پښتنو کوله او په دې مزدورانو کې 80% پښتانه وو نو موړی په وینا چې حکومت د کراچی بندر زیاتره برخې په بهرنو هیوادونو او کمپنو خرڅې کړې دي نو ځکه د ځای مزدورانو مزدوری روز تر بلې کمیږي او یا ختميږي
دا تقریبا 80% پښتانه دي او په ریپورت باندې اکثریت د پښتنو دا سخت کار او د دې وجه نه پښتنو دا سخت کار کولو نن مشینری راغه او ځکه وې د کلم په یو کش باندې وې تاسو ټول کور ته ځي زموږ ډیر مزدوران درې کال اوسو چې هغه ریټایر شوی دی دا غوی له واجبات نو ورکړي د فند هغه ورته روکو کړی دی او دغه مطالبه نیولې ده دغه اداره په ملک باندې بوج دی
بلخوا د قومی سملای سټینډینګ کمیټې میریټایم افیرز یا سمندري امور غونډه د جولای په 24 د کمیټې مشر او قومی سملای ممبر عبدالقادر بلوس په مشرۍ کې شوی چې پکې د کراچي بندر د کارکونکو په اړه هم خبري شوی د کمیټې د غونډې په اړه د قومی سملای د سیکرټریټ نه خبر شوی بیان کې ویلي چې کمیټې به په دې اړه ټول معلومات راټولوي او غړي به ډیر زر د مزدورانو سره ویني او د مزدورانو ستونزې به هوارې کړي شي د کراچي په بندر د کارکونکو لپاره په کال 1973 کې د کراچی ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره جوړ شوې و چې 9000 مزدوران پکې رجسٹرډ وو په 1300 کالو کې ځنی مزدوران ریټایر شوي او ځنی وستل شوي دي او اوس شاوخوا 2800 مزدوران پاتې دي یاد دی وی چې په 13 وختونو په دې رستیو کې د پاکستان وفاقي حکومت د کراچی بندر ډېر برخې سعودي عرب دوبۍ او نور بهرنو کمپنیانو ته سپارلې دي د چارواکو په وینا چې وس د پاکستان حکومت کراچی بندر کې پی ټی د بندر په چلولو کې ډیر کم واک لري په کراچی کې اقتصاد پوه خبريال وکیل رحمان بیا وای چې حکومت د لوی زیان یا خساره لقبلا سرکاري ادارې خرڅوي یا نشکاری کوي نو په وسنی حالاتو کې بیا شخصي ادارې کارکونکو ته د 13 په حساب تنخواګانی او مرات نشي ورکولې نو موړي په وینا په پاکستان کې د بیاله بیلو ادارو له نشکاری رستو په لوی کچا کارکونکو له دندو لری کړل شوې دي نو د نورو ادارو په څیر د کراچی بندر نه هم په لوی شمیر کې د کارکونکو د بیروزګاری خطر ده نیاز علی مشال لیډیو کراچی
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندي هلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي په داسې حال کې چې نوی تعلیمي کال پیلېدو ته 2 میاشتې پاتې دي د خیبر پښتونخوا حکومت د 11 او 12 ټولګیو لپاره 9 مضمونونو نصاب معرفي کړی دی تعلیمي چارواکو په دې لړ کې ټولو تعلیمي ادارو ته هدایات ورکړي دي او ورته په نوي نصاب عملي کولو یې زور ورکړی دی په دې هکله تفصیل له پېښوره اسما ګل راکوي
د نصاب د ښوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوې اعلامیه کې د خیبر پښتونخوا ټیکس بک بورډ ته هدایت شوی چې د 11 او 12 جماعت لپاره د نوي معرفي کړل شوي نصاب مطابق د تعلیمي ادارو ته د کتابونو فرهمي یقیني کړي او د راتلونکي امتحان لپاره به پرچی هم له نوي نصاب نه جوړوي خیبر پښتونخوا کې د 11 او 12 جماعت نصاب کې د بدلون په اړه له کورمی ضلع د تعلیم څانګې مشر علي مشال ریډیو ته وویل که څه هم ټیکس بک بورډ په دې اړه استادانو له تربیت ورکوي ولی بیا هم د نوي نصاب سره بلد کېدو کې وخت لګي نوموړي زیاته کړه چې د نوي نصاب لاګو کولو سره زده کوونکو لپاره به ممکنه نه وي چې له خپلې خوښې مضمونونه انتخاب کړي
ان کیس دسی بچی ورکی وی چوی خپل چوی سره به ورکی سبجیکټ فوکس کلو ساينس سبجیکټ بنا فوکسو جواب سلو لرنر چوم دی آرټس ولا سبجیکټ پی فوکس کلو اوس وی پورا مشکلات ورکی رو ټیچری پورا ورکی رو بلو چچورو پر مستق دل کی چې دي چوم اثرات هغه بو کامیاب نشي ویری پاکستان ولا کریکولم کې دینا مخکیم ډیری وټی غلطه ده سی ورکی دي سبډن سټوډنټ باندې ډیر زیات راځي
پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد خورشید خان مشال ریډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم په ځینو وختونو کې په نصاب کې بدلون شوی خو د ضرورت مطابق معلومات پکې نه دي شامل کړل شوی.
موجوده وخت کې موږ ګورو د تعلیم یو درې څلور تقاضی دي چې په کار دغه پوره کوي او دا د شعر موجوده دور چونکه د ریسرچ او د سوچ د ورده د نوې نوې سیزونو د انټروډکشن د ورده د سوچ ماده په طالب علم کې اچول دغه لپاره ضروري خبره چې څه مضمونونه دي څه استادان هغه خاص په کار دي هغه ټیچ کې به دا کوشش کوشي روانو شو کالو کې تاسو په دان جوړ کوچ هغه د سټوډنټ هغه شانتي کوپ شي او مارکیټ ته چې راځي نه چې په دنیا کې هغه د هغه سره برابر وي یا ملکی یا معاشري چې کوم ضرورت دی هغه پوره کړي روزګارونه راځي دا نه بیا پروفیشنز وغیرہ جوړيږي چې کوم د مضمونونه منشن شوی دي دا هغه اس قسمه په پرایورټي باندې کې نه ښکاری او څنګه چې د حکومتونو پالیسی روانه ده هغه پالیسی ښکاری تسلسل لري.
نوخار کې د جنکو های سکول مشر استادې جمیله دانیال مشال ریډیو ته په دې خبره فکرمندی ښکاره کړه او وی ویل چې په نوي تعلیمي کال شروع کېدو کې وخت لګ دی نو ممکنه نه ده چې دومره کم وخت کې د نوي نصاب مطابق کتابونه په بشپړه توګه چاپ کړل شي او متعلقه تعلیمي ادارو ته یې فرهمي یقیني کړل شي.
دې میټینګ جون کې او جولای کې شوه دي کنه اینه پس دا نوټیفیکیشن شوه دی نو زه خو خپل حیران یم چې څنګه به دا ممکنه ای چې ستمبر نه سیشن سٹارٹ کیږي د فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر او دای به نوی بکس پرووائډ کی الریډی موږ ته بکس په چټیانو کې موږ ته راکړي دي فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بکس نو چې اوس نوی سیشن ته به څنګه دای پرووائډ کوي ما خو نه دی خیال چې دا به دومره زر تیار شي په دوه میاشتو کې خو پرنټنګ ممکن نه دی نو بیا د دې ډیولپ کېدل بیا د دې ریویو کول پوره یو لوی پروسیس یې کنه داسې آسان کار خو نه دی کریکولم مطابق تیارول بیا د هغې ریویو کول بیا دغه کول بیا ریویو کول نو 2006 والا دغه چې دغه چټي بک کدل کدل نو 12 امرالو 20 امرالو لکه دا سي آسان کار نه د چنيو بوکس پچې دی نو ډیولپ شي چې دای دا نوټیفیکیشن کړه نو ډیفینیټلی دا خپل لکه ډیر د سپیډي کار کوي.
مشال ریډیو چکل د تعلیمي ماهرانو دا یو لسم او دولسم جمعات نوی نصاب په حق لا سرګند کړي اندېخنې دا نصاب د خوونې او روزنې محکمې د چارواکو مخې ته کیخوي نو په جواب کې یې د یادی محکمې یو ذمہوار افسر چې نه غوښتل نوم یې په میډیا واخستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې په دیرشمه د اړوند ادارو غونډه بللې ده د نوی نصاب عملي کولو او په دې لړکي پیښو چیلنجونو د هواري لپاره کړنلاره وټاکل شي. د نصاب د خوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوې اعلامیه کې د سوبې ټولو سرکاري او نجی تعلیمي ادارو ته امر کړی چې د دوی لخوا منظور شوی نصاب کې د زده کوونکو ته سبق خای او په نجی توګه کتابونه چاپ کوونکي بعد د ټیکسټ بوک بورډ د اجازت نامې وروسته کتابونه چاپ کولای او خرڅولای شي. اسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سواد په منګوره کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون د چیلنجونو مخنیوي لپاره یو تنظیم جوړ کړ او په سیمه کې د بوټو لګولو مهم پیل کړی دی. ځنو ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې داسې زیاتره بوټي دي چې تر ډیرو کلونو پورې شنه وي او ماحول هم پاک ساتي. د دوی په خبره په موجوده حالاتو کې ټولو خلکو لپاره کار ده چې بوټي ولګوي. تفصیل له سواد زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد په منګوره سلولاره کې چې ورته پیزاګټ بای پاس هم وایي زلمی د سړک په غړو تر 300 نه زیات هغه بوټي لګوي کوم چې کالو سر شنوي. بوټي لګونکي د ټولنې غړی د سیدو شریف عزیز الحق چې لاس کې ورسره شین بوټي دی وایي چې د منګوري ښار ټول سړکونه به شنه کوي.
نن چې دا کوم تاسو دا اکټیویټي دا کوم زمونږ مهم هلې ځلې چې تاسو یې نه نو دا هلې ځلې چې دا د دې لپاره دي چې دا کوم بای پاس دا فلای اوور چې دی دا یو ډیر دغه زیات دی دلته رش سی وای خلکو خلک پی زیات زیرا زی نو مونږ د دې انتخاب د دې لپاره وکړو چې یاره مونږ په دې کې دا خولی خولی بوٹی والا گو چې دا خلک راځي او دا اینی او د دې سره مونږ یو پیغام هم دی خلکو لور گو چې زمونږ سواد په بوټو او پستی باندې ضرور دی چې سونم کې دې شي نو چې مونږ د خپل علاقه نور هم شنه کو او خولی کو پاکي وساتو نو دا به زمونږ غټه کامیابی.
بوټی لګولو کې شریک د منګوري مدني پار احسان الله حقانی وای چې دوی مقصد د سواد مرکزی خار چې پکې په زرګونو موټرې چلیږي د لوګي او شور نه ډک دی یو خاص کس مقامی خلکو او سیلانو ته خودل دی.
زمون کوشش داره چې موږ صدا بهار ولګو اگر یخنی او ګرمی نو هغه به تکش نه دغه وجه دا ده چې مختلف خلک چې دی هغه سیلګری چې دی سواد ته راځي صحیح شو هغه یخنی او ګرمی سیلګری سواد ته راځي نو که هغې سره سیلګری سواد ته راشي نو په یخنۍ کې هم هغو چې دی نو شنه ونه به هغو ته ملاویږي او په ګرمۍ کې به ته هم شنه ملاویږي.
کم کم ځای کې لګي او په څونه شمېره کې به لګوي دا که نه
دا به فلاور د لاندې لګوو په واګن ټریک به لګوو دسې او بیا فضاګټ پارک به لګوو په نوي کې هم په زوړ کې هم
بوٹی لگولو مهم کې د سواد پوهنتون د انګریزي ژبې استاد او ماحول دوست سیلګری پرمختګ ټولنې مشر پروفیسر اظهر الدین وای چې په لسګونو زلمی ورسره شریک دي. دغه بوټی سب پخپله او سا د چندو په ذریعه راټول شوي پیسو اخلي او یو واستوي مقصد یې د بوټو لگولو اهمیت برسېره کول دي.
د دې خو داسې ظاهري څه فایده نشته، مطلب کم د کلایمټ چینج حواله سره چې کم کنټریبیوشن دی هغه شان فایده نشته، خو اصل کې د خلکو ذهن بدلول دي. چیرې دا بوټی دلته ولیږي یو خو دی د ښکلا چې دغه بس یوه کې بل خلکو چې کم دی په ذهن کې د بوټی اهمیت چې کم دی دغه یو احساس خلکو لور کول دغه یو سوچ خلکو لور کول چیرې بوټی چې دا د ژوند یو ضروري سره که پرس که دغه احساس خلکو ته پته ولیږي او هر سړی بوټی لګول شروع کړي نو کم د دنیا تودوخه چې کم ده یا تودوخه کمه سطح چې هغه چې په اوچتېدو دی نو هغه به کنټرول کړی شي هغه به کمه کړی شي.
یاد زلمی وای چې د بوټو لګولو دغه مهم به تر پشکال ختمېدو پورې جاری وي او دې کې به د سکول کالج او پوهنتون زده کوونکي هم ځان سره شریکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د اورګزو ضلع اوسیدونکي په سیمه کې د انټرنیټ سهولت د نشټوالي شکایت کوي. د سیمې ځنو اوسیدونکو او ځوانانو مشال لړیو سره په خبرو کې ویل چې د انټرنیټ سهولت د نشټوالي له وجې آنلاین زده کړې او کاروبارونه اغیزمن شوي دي. بلخوا د اورګزو په برا او منځنیو سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې هم په سمه توګه کار نه کوي چې ورسره ځایي خلک هم د ستونزو سره مخامخ دي. خو د سیمې چارواکي بیا وایي په دې لړ کې د سلات وفاقی ادارې ته یو لیک استولې ده او دا مسله به ډېر زر حل شي. تفصیل ممتاز بنګ شرکوي.
ځای خلکو د جولای په څلور وشتمه مشال لري ته ویلي منځني او بر اورغزو کې د موبایل نتورک بخي کار نه کوي او د کوز اورغزو خلک انټرنیټ ته لاسرسي نه لري. که په کوم سیمو کې د انټرنیټ شبکې موجود دي نو هغه دومره کمزوري دي چې خلک پر خپل مقصد نشي ترلاسه کولای. د یاد ځلی اوسیدونکو خاطر اورغزې وای که حکومت د دوی ستونزه هواره نه کړه نو په احتجاج به مجبور شي.
خاص کر اپر اورغزې کې بزمي هم څه هغه ځکه د نتورک ډېر زیات کمې ده بخي سره نه سیګنل شته او نه نت شته نو مو یو ځل کمو مشال ریډیو په وسطت سره صدغه بره علاقو کې د نتورک بخال شي او د بقیا سکوم زګونو کې چلو دي نو د زګونو کې دغه نتورک ټیک کی او کټیک نشي ان شاء الله سمو په مشترکاتو غمنه دی باندې احتجاج کوم.
زئی مدني فعال حلیم ګل او رزي ویلي د انټرنیټ کمزوري شبکو لوچی نه یوازې زئی ځوانان د انلاین زده کړو نه محرومه پاتې شي بلکې تجران او نور خلک هم د یو شمیر ستونزو ښکار شوي دي.
نن سبا ټول انلاین سیستم د درس شي ولا خاص کر سټوډنټون دي ول کوم داخلي وی افلای وی او بیا رزلټ وی او نن سبا د مو ورځو کې کوم ډومیسل جوړی دل دی غام انلاین شول نو خلکو ته ډېر د ستونزو مخه د خاص کر کوم د مو تاجر برادر دی دو خپل ایفون نه کوم پیسې ترانسفر کوي نو غام نه ترانسفر کوي.
د مشتي ملي دکاندارانو د اتحادیې مشر حیات خان وای ډېر ځوانان دا سدي چې هغه انلاین کاروبار کول غواړي یا ټولنیز رسنۍ کاروي هغه د انټرنیټ پیکیجونه وکړي خو مقصد ترلاسه نه کړي او دارنګ دوی نه یوازې د مالی زیان سره مخامخ شي بلکې د دوی وخت هم ضایع شي
او مو نقصان ده چې سو مشومان هم ایډیا نیکولاو کړي دي غم 1200 1500 1800 2000 روپی پیکج کوي ورته د میاشتې هغه بالکل ضایع کیږي. هغه باندې نه تو ویډیو اپلوډ کوي شي نور باندې د چاول ویس اوري دي شي نخپل اور مې ویس کوي شي اڅه پیکج راځنه چې و نور یو خبرې کار کوي مول در نه رس.
په اړه مو د یادې ضلع انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر طیب عبدالله سره خبرې وشوي نو د بیګانه وخت مشارې دوه ویلي په بره او منځني اورګزو کې د موبایل ټاور لګولو لپاره لپاره پی ٹی ای یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته لیک ورلېږلې. هیله لري ډېر ژر به د سیمې خلکو یا د ستونزه هواره شي.
اپر کې کوم مسله ده نو په هغې کې مونږ د موبایل نیټورک د پاره یو ټاور د پاره پی ټی ای سره کارسپونډنس کړی دی. ما هم کړی دی او کمشنر صاحب هم کړی دی او کمانډنټ صاحب هم دا میټر ټیک اپ کړی دی. نو امید لرو چې انشاءالله په لنډو ورځو کې سره ټاور د انسټالیشن خبره آئے کے سبر مختب ہوشی. لوور پر سبر خبر دا لوور کی خو ٹاور رشتا دے مغام شتا دے انٹرنیٹ ہم شتا موبائل کنیکٹیویٹی مشتا زین علاقوں کے نشتا خو آگے وجہ دارا چی دلتا موبائل ٹاور چی کم دے دا آگے کپیسٹی کمزور دا یا موبائل ٹاور کم دی
دا زیادہ کرا چی پا کوزا و رگزو کی دا کمزوری نیٹورک پا آڑے وفاقی محتسب تا ہم لیکلی ہو او حاغوی موبائل کمپنیانو تا زر تا زر نیٹورک دا بحالی او دا زی خلکو ستونز حوارولو امر کرے دے دا ورگزو پا شمول نورو کبلی زلو وسیدون کو دا دین وړاندې هم د موبایل نیټورک یا د انټرنیټ د نشټوالي په ضد احتجاجونه کړي ول خو تر دې دمه د دوی ستونزه په سمه توګه نه ده هواره شوې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو د دې غړې اخیری رپورت ته ورزو. د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې نامعلومو کسانو په دیوالونو د تحریک انصاف د مشرانو د ځینو خبریالانو تصویرونه لګولي چې پکې هغوی غداران بلل شوي دي. پاکستان د یو چا غدار ګرځولو عمل له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې روان دي. زموږ خبریال شهنواز ترکزی په دې ځانګړي رپورت کې په پاکستان کې د یو چا او یا د یو ګوند غدار ګرځولو د تورونو تاریخ ته کتنه کړې ده.
د پاکستان په ځینو خاورونو کې نامعلومه تنانو د پاکستان تحریک انصاف ضد بینر یا لوی لوی څادري بورډونه لګولي. دغه بینرو باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو تصویرونه چاپ کړي. دغه تصویرونو سره په اردو ژبه کې ورته لیکلي د غندنې ورځ او غداري پاکستان. دغه تصویرونه چې څلیرش نیوز ټلویزیون چینل په ویبپاڼه او په ځینو نورو میډیا چینلو هم چاپ شوي ورته لاندې داسې کوم نوم یا تنظیم او یا کومه محکمه او یا بیا اداره نه ده لیکلې چې ګنې دا خبره واضح شي. دغه لیکل تصویرونه او بینر چا لګولې. دغه تصویرونو کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت بندي دي او دغه ګوند مشرانو لکه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور، پخواني سپیکر اسد قیصر او د نور په شمول د ځینو میډیا کارکونکو تصویران هم شامل دي. میډیا کارکونکو کې یو د عمران ریاض خان تصویر هم شامل دي. دا چې پاکستان کې د غداري لړۍ له کومه را روانه ده؟ مشال ریډیو هم دا پوښتنه د کراچی پونتون پخوانی پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان نے کھڑے.
یہ تو 47 سے چلا رہا ہے. جن لوگوں نے بھی
دا خود نور لسوا او وات سر ختم کال رہ سره روانه ده چې کوم خلکو هم د واکمنانو زړه خبره کړي هغه غداران بللې او د هندستان ایجنټ ته نه بللې. تاریخ انصاف والا خو بچتي چې ور باندې د هندستاني ایجنټ تور نشته خو د امریکای د ایجنټان والا تور په ولګي. دا په خوانی را روانه لار ده چې استابلیشمنت استعمالوي. دا د کمیونست پارټي او د نېشنل عوامي پارټي نه شروع شوه او د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ زینو ډر نه تر دې وخت را ورسید او همیشه دغه شان مهمونه چلیږي. خدا زیات اور کون کے نبی
کمپین چلتی ہے مخالفین کے لیے جس کا جو بہت زیادہ دیر پا نہیں ہوتی.
د جولای په څلې رښتما پاکستان تحریک انصاف په خپل ایکس باندې دغه غوند د یوې پلوي جنې ویډیو شریکه کړې او ورسره لیکلې دي. دا څوک دي چې متباغیان او غداران وای؟ که رښتیا ول غداری وي نو بیا موږ ټول غداران یو. که د حق خبرې لپاره ودرېدل بغاوت وي نو موږ باغیان یو او یو با. پاکستان کې کمیونست پارټي په 1945 کې د بندیز دلاندې راغلی و. داغی مشران غداران بدل شیو چې پکې د نورو سره سم د اردو ژبي شاعر فیض احمد فیض هم شامل وو. د دغه غوند وړاندې په ځانګړي توګه د خدای خدمتګار او مشر عبدالغفار خان چې بادشاہ خان هم یادېږي د هندستاني ایجنټ په تور څو واري بندي شوی. بادشاہ خان ته یو بل نوم چې فرنټیر ګاندي یا سرحدي ګاندي هم ورکړی شو د پاکستان تر جوړېدو وړاندې د هند د کانګرس ډلې په مشرانو کې و. د کمیونست ګوند بندېدو وروسته همدغه سیاسي مشرانو نېشنل عوامي پارټي جوړه کړه چې مشرانو کې ولی خان د چارسدی، مولانا باشانی د بنګال، جی ایم سید د سند صوبی، عطا الله خان منګل د بلوچستان او ځینې نور هم شامل وو. په 1955 کال کې د هغه وخت صدارتي انتخاباتو لپاره انتخابي مهم شروع شو، نو د پخواني پوځي مشر او د مارشال لا منتظم جنرال محمد ایوب خان مقابله کې د محمد علي جناح خور فاطمه جناح کاندیدا وه. نو د تاریخ پوهانو د معلوماتو سره سم د هغه وخت اسټابلیشمنت فاطمه جناح هم د هندوستان ایجنټ وبلله او ورته د غداري هر ور په غاړه کړ. د فاطمه جناح د انتخابي مهم ملګري د نېشنل عوامي پارټي مشرانو چې پکې د نورو سره سم ولی خان هم شامل وو. ډاکټر توصیف احمد خان نه دا پوښتنه چې د غداري د تور د لګېدو وروسته بلل شوي غداران آیا اتلان شوي او که نه؟ بالکل حقوی اتلان کی گی چې د ډیرو مشکلاتو نه پسو په خپل لار ولر پاتې شي، نو حقوی اتلان جوړیږي او دا د حقوی حق هم دی. د داسې مهمینو همیشه نقصان شوی دی د پاکستان ریاست او جمهوری نظام ته. د توصیف احمد خان اشاره د عوامي لیگ مشر شیخ مجیب الرحمن رختوا. شیخ مجیب الرحمن د بنگال چې اوس بنگلاديش نومیږي او په شریف پاکستان کې نوم مشرقي او یا ختیځ پاکستان د سیاسي ګوند عوامي لیگ مشر وو. هغه د 1970 کال په جمهوری انتخاباتو کې د ډاکی بنگال نه د قومي سیملی غړی منتخب شو او دغه ګوند یو سل او وش بیته څوکۍ یوازې د مشرقي پاکستان ګټلې وي. مشرق پاکستان کې د قومي سیملی یو سل او نه شپېته څوکۍ وي چې دوه بیا نور ګوندونو ګټلې وي. باوجود دغه لوی اکثریت د پاکستان صدر او د هغه وخت پوځي مشر یا مارشال لا منتظم جنرال هغه محمد علي یحیی خان ورته د وزیر اعظم څوکۍ ورنکړه او په بنگال کې د عوامي لیگ ضد پوځي عملیات شروع کړل. دغه عملیاتو نتیجه کې په دسمبر 1971 کال کې بنگلاديش ازادي واخسته او له شریک پاکستان جدا شو. د هغې وروسته همدغه کال یحیی خان نېشنل عوامي پارټي ولی خان ډله هم د بندیز دلاندې راوسته، مشران یې گرفتار کړل. د جمهوریت د بحالېدو وروسته ولی خان د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر وټاکل شو، خو په 1975 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو دوباره نېشنل عوامي پارټي ولی خان ډله کله عدم کړه او مشران یې د غداري په تور په بندیخانو کې واچول. چې کله پخواني پوځي مشر جنرال ضیاءالحق مارشال لا ولګوله دغه بندیان یې آزاد کړل. پاکستان کې تر دې دمه 15 تنه داسې دي چې ور باندې د غداري تور لګېدلې، چې پکې ډاکټر شکیل افریدی، ادریس خټک، شیخ مجیب الرحمن، کمال حسین او پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف شامل وو. په دغه تنانو یا داسې چې ګنې د غیر ملکي استخباراتو سره مرسته کړې یا بیا داسې چې ګنې دوی د آئین پاکستان د اصولو سرغړونه کړې او غداري یې کړې، په تورونو کې سزا شوې. د پیښور خبریال شمیم شاهد مشاهد ریډیو ته وویل د غداري تورونه سیاسي ډلو ته په عوامو کې ګټه ورکوي، خو باید ټولې سیاسي ډلې د مقتدره په وړاندې یو موټی شي.
خو په کار دا ده چې دې صاحب کې عمران خان د لویه نه کار وانخته. په کار دا ده چې کم جمهوري قوتونه دي هغه ټول سره غکیږي او دا ټول ځان سره شامل کړي، نو زمان داده داره چې هغه وه کامیاب شي. په یوازې توګه باندې دي ګیاي او کوشش کوي د دې بریس نتیجه نه. البته دا یو خبر ده چې د پاکستان حالات د ماضي نه مختلف دي. دې سات کې ملټري اسټابلیشمنت استخباراتي ادارې دا بالکل آیسولیټ شوي دي، دوی نور نشي کولی چې دا اوازونه دباو کړي.
د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره دا بدمرغي ده چې د ملک د چلولو درې ادارې معلومې دي، یوه انتظامیه، بله قانون سازه او دریمه عدالتونه، او دا نورې ماتحت محکمې دي. خود اول یو محکمه چې اشاره پوز او استخباراتي محکمو ته وه، دغه په خبره چې دوی د ادارو واک هم اخسته. د پاکستان پوز په تیر وختونو کې وار په وار دا خبره پډاګه کړي چې دوی هیڅ په سیاست کې لاسوهنه نه کوي، هیڅ یو څوک دی سیاست کې نخ کېلوي. او دوی دا هم ویلي دي دوی د جمهوریت احترام کوي او د سرحدونو خوندیتوب ته ژمن دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه، شر وهل، ټکول.
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو هیڅ نه چل د چې هغه کې هغه خزې ته نه هیڅ
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اجنو.
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے دیر سے جو کو کالج نہ کھلے جنا خود اسکول نو مہا کا میں دل کا کم چوڑان دیو
تھان دی ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرائے.